بارات ورتړلی او په مخامخ جګړه کې هم ترڅنګ ولاړ دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې اوس هم د افغانستان په لس ولایتونو کې د دغو کسانو په وړاندې تصفیوي عملیات روان دي. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې تر کومه افغان ځواکونه لکه څنګه چې لازمه ده په درنو او پرمختللو وسایلو تجهیز نشي او د ځمکني ځواک ترڅنګ یو پیاوړی هوایي ځواک هم ونه لري، ستونزمنه به وي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې په بریالي ډول هر ډګر خپل او دښمن ته ماتې ورکړي. دوی دغه شان تر دې دمه د ملي دفاع وزارت سرپرستۍ ته په اشارې سره ټینګار کوي چې امنیتي کلیدي پوستونه باید د سرپرستو لخوا نه بلکې د هغو کسانو لخوا اداره شي چې د ولس استازو رای ورکړي وي.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. د ولس مشر غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د ملي وحدت حکومت ته یو کال پوره کېدو او د یو کال په اوږدو کې د دغه حکومت د امنیتي لاسته راوړنو په اړه مو واوریدل. د همدې یو کال په اوږدو کې د ملي وحدت حکومت د قضایي سیستم سره اړوند څه لاسته راوړنې درلودې په ګډه اورو.
په افغانستان کې کلونه کېږي چې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره ډېرې هڅې کېږي، خو لا هم په ډېرو برخو کې پر نظام نیوکې نه دي کمی شوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې د ملي وحدت حکومت رهبران په تیر یو کال کې د یو شمېر خپلمنځي اختلافاتو له وجې نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي. د مدني ټولنې فعال سید میسم احسانی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د قضیه په ګډون په ډیرو برخو کې لازم اقدامات و نشول.
موږ ډېرې لویې قضیې درلودې، لکه کابل بانک، د ښار جوړونې وزارت، د کارکوونکو د اختلاس او لسګونه نور مسایل دي چې په خواشینۍ سره تر اوسه په اړه لازم اقدامات نه دي شوي. موږ په تېرو کال کې نه یوازې د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح شاهدان وو، بلکې برعکس موږ په دغو ادارو کې د سرپرستۍ د دوام شاهدان وو.
د ملي وحدت حکومت په کاري دوره کې د فرخوندې د وژل کېدو قضیه، کابل بانک دوسیه او د ښار جوړونې وزارت د شپږو کارکوونکو د اختلاس مسله له مهمو دوسیو شمیرل کیږي. همدارنګه د سترې محکمې د رئیس ټاکل کېدل، د سترې محکمې د عالی شورا غړیتوب ته د یوې ښځې ورپېژندل له نورو مواردو دي. خو په دغو دوسیو کې د فرخوندې د وژنې قضیه د نړیوالو پام ځان ته راجلب کړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون اندېښنه څرګندوي چې د فرخوندې دوسیه لا هم نهایي شوې نه ده. د دغه کمیسون وایي رفیع الله بیدار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په تېر یو کال کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لیدل کېږي. د فرخوندې قضیه هم عدلي او قضایي نظام ته یو ازمایښت و او تر اوسه هم حکم نهایي سوی نه دی چې دا د تاسف وړ خبره ده.
وویشت کلنه فرخونده سموده مخکې د یو شمېر کسانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په تور په وهلو ټکولو وژل شوه. د کابل ابتدایه او استیناف محکمې خپلې وروستۍ پرېکړې په دې اړه نهایي کړې او اوس مهال دا دوسیه د سترې محکمې تر څېړنې لاندې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سترې محکمې رئیس وایي چې په تېر یو کال کې د نورو لاسته راوړنو تر څنګ د قضایه قوې نږدې شپېته کارکوونکي د فساد په تور له نیول کېدو وروسته محکمه شوي دي. یوسف حلیم ازادي راډیو ته وویل چې په قضا کې نور رشوت او اړیکو ته ځای نشته.
د تیر وکال په موده کې زموږ قضایي ارګان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې درلودې. اوس تقریبا 50 قضایي قوې کارکوونکي د فساد په تور نیولي او محاکمه سوي دي او په نورو برخو کې هم جدي کارونه پیل سوي دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د خپل کار په پیل کې ډاډ ورکړی و چې ډېر ژر به په قضایي مقننه او اجرایي قوو کې اصلاحات رامنځته شي. ښاغلي غني ویلي و چې له فساد سره مبارزه د په کاري لومړیتوبونو کې راځي. په عین حال کې د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسون په قضایي برخه کې د ملي وحدت حکومت له کارونو په نسبي ډول رضایت څرګندوي. د دغه کمیسون غړي محمد عبدو وایي چې په عدلي او قضایي نظام کې د یو شمېر پرمختګونو سره سره ستونزې هم موجود دي.
په صورت نسبي رضایت خود داریم.
موږ په نسبي ډول رضایت لرو، خو موږ ټینګار په دې دی چې عدالت او د خلکو رضایت باید تامین سي او دا مسایل موږ ته لومړیتوب لري. تر هغه چې په دې برخه کې قانون تطبیق نسي، موږ په دغه نظام کې د خلکو په استازیتوب وایلی سو چې د یو شمېر پرمختګونو په اړه رضایت لرو، خو د یو شمېر ستونزو له وجې شکایت هم لرو.
موږ غوښتل چې په تېر یو کال کې د افغانستان د لوی سرنوالۍ د کارونو په اړه هم معلومات ولرو، خو د دې ادارې مسؤلانو وویل چې په نږدې ورځو کې به په دې اړه راپور برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوی سرنوالۍ اداره له ډېرې مودې راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي. د ګلف په نوم د یوې څیړنیزې ادارې لخوا په تازه څیړنه کې په افغانستان کې یوازې 15% افغانانو ویلي چې د افغانستان په قضایي سیستم او محاکمو باندې باور لري. د رپورټونو په اساس په هغو سیمو کې چې طالبان فعالیت لري، خلک د قضایي سیستم او محاکمو پر ځای د خپلو ستونزو د حل لپاره طالبانو ته مراجعه کوي. له دې ټولو سره یو شمېر حقوقي کارپوهان هم د افغانستان له قضایي سیستم څخه راضي نه دي. افغان کارپوه بصیر حقیار وایي چې په تیر یو کال کې هیڅ ډول اساسي تغیرات نه دي راغلي.
زه فکر کوم چې په دې یو کلنه دوره کې قضایي سیستم کې
سره لدی چې په قضایي درو کې د فساد موضوع د ملي وحدت حکومت مشران هم مني، خو ټینګار کوي چې له فساد څخه د مخنیوي لپاره به جدي هڅې وکړي. کارپوهان او عام وګړي بیا وایي چې هر کله چې په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات راشي، دا کار به په نورو ادارو کې د فساد په مخنیوي کې ګټور ثابت شي.
زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې په مینا کې د حج په مراسمو کې د مړو سوي پاکستانی حجانو شمیر 240 ته رسیدلی او همداراز 15 نور ټپیان دي چې دا مهال د سعودي عربستان په بیلابیلو روغتونو کې تر درملنې لاندې دي. چارواکي همداراز وایي چې لا هم درش په حجان لا درکه دي چې په سعودي عربستان کې د پاکستان د سفارت چارواکو د لټون لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د زلبی الله شفق په راپور کې اورو.
د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې د حج په مراسمو کې درامسته شوی پیخي په مړو ټپیانو کې د پاکستانی حاجیانو شمیر پورته شوی او ګڼ شمیر لا هم نادره کړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان دولتي چارواکو د وینا له مخې تیرې پنجشنبې پورې د مکه مکرمې په منا کې د جمهوریت د شیطان د سرو د ویشتلو پر مهال د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل له امله د مړو شمیر 1100 ته پورته شوی او همداراز سلګونه نور پکې ټپیان شوي هم دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار یوسف دوشمه پرستایید کړه چې تر دې دمه د مینا پټیل ماټل کې د مړو شو پاکستانی حاجیانو شمیر 200 ته پورته شوی. نوموړي همداراز ویل چې لا هم سلګونه پاکستانی حاجیان نادره کدي چې په سعودي عربستان کې د پاکستان د سفارت چارواکي د لټون لپاره هلې ځلې کوي. په عین حال کې د مینا د پیښې په اړه د پاکستان د صدر اعظم معین طارق فضل چودھری دوشمه پرست په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د مینا پټیل ماټل کې 200 پاکستانی حاجیانو د مړینې پخلی وکړ او ویې ویل په دې پیښه کې تر دې دمه 200 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي چې د محل د مکه مکرمې او جدې په بیلابیلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. همداراز تر پیښې وروسته نږدې 400 پاکستاني حاجیان نادرکه شوي وو چې له هغې ډلې ډېرې موندل شوي او دا مهال یوازې 3 کسان نادرکې دي چې لټون یې روان دی. نوموړي همداراز وویل چې حکومت به د حج په مراسمو کې د وژل شوو ټپي شوو حاجیانو له کورنیو سره نغدې مرستې وکړي او همداراز به د ټپیانو تر رسنېدو وروسته د هغوی درملنه د حکومت پر غاړه وي. له بلې خوا د سعودي د رسمي خبري اژانس د راپور نه مخې سعودي ولي عهد او د کورنیو چارو وزیر محمد بن نایف مکې ته نږدې د خلکو په ټیل ماټل کې د وژل شو او ټپي شو حاجیانو د پیښې د تحقیقاتو امر کړی چې نتیجه به یې پاچا ملک سلمان ته وړاندې شي. خو له بلې خوا به د سعودي لوی مفتي ویلي چې د حج د مراسمو پر مهال مینا کې د ټیل ماټل له امله ځاني زیان او د تورته پیښو کنټرولول د انسان په واسکې نه دي، بلکې دا ټولې د قسمت او تقدیر کار بللی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له امله سلګونو کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی، بلکې په 1909 میلادي کال په مینا سیمه کې په یو تونل کې د هوا د کمښت له کبله نږدې 1.5 زر او په 2006 میلادي کال کې په همدې ځای کې د شیطان د ویشتلو پر مهال څه باندې 350 حاجیان مړه شوي وو. دا یادونه ورده چې په مینا کې په ټیل ماټیل کې د سلګونو حاجیانو تر مړینې مخکې د روانې میاشت په 11 نیټه د مکه مکرمې په مسجد الحرام کې اوکرین لیدلی و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 100 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي وو.
په همدې حال کې د حج په مراسمو کې تر سلو زیاتو ایراني زیارت کوونکو مړینې د ایران او سعودي اړیکې کړکېچنې کړې دي. یو شمېر لویدیځ څېړونکي په دې باور دي چې شاید دواړه هیوادونه د یو بل سره د اړیکو پرې کولو ته نږدې سي. په مینا کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې 99 زیارت کوونکي مړه سول چې تر سلو زیات یې ایرانیان وو. په دې اړه نور جزئیات له اجمل آند څخه اورو.
هغه مرګونی پیخه چې د لوی اختر په لومړۍ ورځ په مکه کې رامنځته شوه اوس یې سیاسي بڼه خپله کړې او د ایران او سعودي عربستان چارواکي پکې یو بل ملامتوي. ایران ادعا کوي چې سعودي عربستان د حج په مراسمو کې غیر مسؤلانه چلند کړی او زیارت کوونکو لپاره یې لازم امنیت او تدابیر نه ونیولي. سعودي عربستان بیا دا ادعا ردوي او وایي 300 ایراني زیارت کوونکو له نافذه قوانینو سرغړاوی کړی او د خپل مقصد په مخالف لوري حرکت پیل کړی. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ویلي دا د سعودي عربستان د چارواکو د غفلت نتیجه وو باید لټول مسلمانانو بخنه وغواړي. په تهران کې د سعودي سفیر سره هم جدي تماس نیول شوی چې په دې اړه ځواب وایي. د منځنی ختیځ د ستراتیژیکو سیړونو د مرکز رئیس انور عشقی د رویټرز خبري اژانس ویلي د حج په مراسمو کې ورستې پیښې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې چې له پخوا خرابوي نور هم کړکېچنې کړي.
هناک بعض الجهات تحب ان تفسد هذا الحج.
انور عشقی وایي یو شمیر قدرتونو غوښتل چې له دې پیښې استفاده د حج سګنی مراسم بدنام کړي سو خپل هدف ته ورسیږي. ایران له مودو راهیسې په دې هڅه کې دی چې پر ټولو اسلامي عربي او د منځني ختیځ پر هیوادونو کنټرول ولري، خو ستونزمنه ده چې دا ډول یو کنټرول ومنل شي ځکه د ایران نفوذ محدود دی. دا دې څېړونکو په وینا کې چې ایران له دې پیښې د سیاسي فشار په توګه د ګټې اخیستو هڅه وکړي او پر ریاض زور راوړي چې په ځانګړې توګه په یمن کې بریدونه بند کړي، ښایي عربستان له ایران سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړي. د سعودي عربستان د روغتیا وزیر خالد الفلاح ویلي و د لوی اختر په لومړۍ ورځ د حج په مراسمو کې د رامنځته شوې پیښې په اړه څېړنې روانې دي او نتیجه به یې زر خپره شي.
جهات الامنيه ما زالت تحقق في الحادث والطب الشرعي.
د وی امنیتي ادارې د مهال د دې پیښې په اړه څېړنې کوي او متخصص ډاکټران خپل کار ته ادامه ورکوي چې د پیښې علت پیدا شي. د امنیتي روغتیا د ابتدایي معلوماتو پر بنسټ په دې ګڼه ګوڼه کې تر پخو لاندې د کېدو په پیښه کې څوک ملامت نه دي. تر اوسه پورې په دې پیښه کې 1918 کسانو مړینه تایید شوې چې 143 تنه ایرانی وګړي دي. د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی له دې مخکې په مینا کې د پنځشنبه د ورځې پیښه د سعودي عربستان لخوا یو جنایت بللې و. سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر به وایي ایرانی چارواکو له دې پیښې سره سیاسي چلند کړی او غواړي له دې سیاسي ګټه واخلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د ولسمشر د وینا د حال درکولو لکهبال و نتوانې د چې ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټه اونیس پروګرامونه خبره کړو. درنو اوریدونکو اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو څخه اقتصادي خبرونه واورو.
د سلام پړاند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د مخابرات وزارت مسؤلین وایي چې له خصوصي شرکتونو سره خبرې پیل کړي تر څو د انټرنیټي خدماتو او تلیفوني خبرو بیې راټیټ کړي. یو شمیر کابل شاریانو ازادي رادیو ته وویل چې په مصرفي کریډیټ کارتونو 10% مالی خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د مخابرات وزارت ویان محمد یاسین سمیم ازادي رادیو ته وویل چې د سیمه ییزو بازارونو په اړه یو څېړنه ترسره کړي او د مالیه د اخیستلو د نتایجو پر طرحې باندې کار کوي. د مخابرات وزارت د وړاندیز او د ولسمشر له حکم سره سم د میزان میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د خصوصي مخابراتي شرکتونو لخوا پر پلورل شوي کارتونو باندې 10% ټیکس یا مالیه وضع شوې ده. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین له حکومت نه غواړي چې د خصوصي سکتور صنعتکارانو او حکومت ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمنزاده ازادي راډیو ته وویل چې که د صنعتکارانو، حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د باور فضا رامنځته نشي نو دوی به ونه کړای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي او صنعتکاران به له هیواد بهر خپلې پانګې وباسي. د ښاغلي کمنزاده په وینا اوس مهال د هیواد صنعتکاران له ماتې سره مخ شوي دي، نو صنعتکاران له حکومت نه غواړي چې دې برخې ته لازمه پاملرنه وکړي. د لوګر ولایت د کرنی مسولین وایي د دې ولایت د از دی ولسوالۍ ځنګلونه 80% له منځه تللي دي. د دې ولایت د کرنی رئیس حماین عمر ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولسوالۍ کې 200 هکتاره ځنګلونه شته چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله د له منځه تللو په حال کې دي. ښاغلي عمر له حکومت نه وغوښتل چې په دې ولایت کې دي د جلغوزو ونې کښېنوي چې د دې ولایت د خلکو اقتصاد سره شه او حکومت ته هم ګټه ورسیږي. د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دونو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ یو 40 پله، یو پوند 49 افغانۍ او 80 پله، یو یورو 2 افغانۍ یو 10 پله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ یو 15 پله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ یو 15 پله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ یو 15 پله او زر پاکستانی کلداري 1400 افغانۍ.
د ازادي رادیو د پښتو یو ساعته خبرونه پایته ورسیده. د تاریخ پرونی لپاره زما له همکار سید سمی عباس سره اوسی.